محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په لمه کې دا شوې چې دا موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقېږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي، له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقېږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وسی، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي.
متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي. کله چې اصول د محاکمې مراعات نه شي عدالت نه تطبیقېږي.
مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریز کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پېښې پکلک غندلې وي. دوی د مونوري سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپانو د ملي وجبه مصر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله ان ندینی په لاره د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د مونږه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې به حصه کوي. د غساسمن پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې د وروسته په مصر کې د اعدامونو شمیر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو. هغه دا چې د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ پرون ولمانځل سو، دا چې په افغانستان کې کلیوالې ښځې څه شپې ورځې ګالي، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سږکال داسې مهال راورسېده چې په افغانستان کې خلک وایي چې کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمۍ او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلي. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل اس نه نه میرسه رنج نه میرسه روغن چای بره نه میرسه دوا نه میرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ته کورنۍ مشی کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی، وای نه سی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دوه لک افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
دری لونه او پیزا زامن لرم. دوانی می میاشته که ایجا چه زمان ماشمان تا مناسب خوردن نده رسیدلی. بلکل نه پویشی چه غوری، بادنجان رومی یا کچالو سشیدی. اون دوم را پتنگ را غیلیو چه زین وقتون وایم چه زان و وجنم یا خپل ماشمان و پلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
در خلکو اقتصادی وضعیت دیر خراب شویده. آن هغه کسان چه دنده هم لری دی خلو مرسته در التیا لری پر طول افغانستان که خلق بیوزله شویده، هغه کسان چه دولتی دنده درلودی بیکاره شویده، هغه کسان چه شخصی دنده درلودی فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکۍ لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 3 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمېدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوی کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیوالي مېرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښې ورځې نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو چې زما همکارې چمتو کړي.
وایي څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خوانده میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې پېښې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزو سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چنام، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې
د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو
د تولید چاپیریال ساتنې او د بیوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چورګوړی کولو ګزاره په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي. البته اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود، او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تو نو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی،
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وروسته نه یوازې کلیوالې ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالې ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
ستاسو په کلیو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501.
د آزادی میلمه دغه پرونی ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. پخپل ځان راو پیژنی محمد یونس مومن څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپاس په کلینیک کې د سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدل دي. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې وروسته درې بیا په زرغونه ابتدایي کې درختم سم په پرې داتم وروسته د احمدشاه بابا لیسې څخه بیا د احمدشاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوایم البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوایم 1965 کال کې زه بیا رالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوایم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالت چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور موټرونه چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومن چې په کندهار کې و سات پروشي مومن دا زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدل یم او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ وړل دي او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلار او الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي او د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي او کڅنګ او د سوي امتحان مو د څه لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د ذکر سویه لوړه و
دوه شان چې ډېر ورځې ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کومه د کورنۍ د کرم سول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دیو بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کوک تدریس کولو شون د غزما سویا چې و د زموږ پر سیمفو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دغه چې زبې د سیوی امکان ورکم چې ما د پنځم سیمفو امکان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیوی امکان کړی و هم تر دا هم مشترو او زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کشر وز مش په درغنی ابتدایي کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یوازې زو ما چې زما په ټول هم سم کې نو اوس ما ځای او شی دغه ته معلومې هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې دا تم سم ته مش پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالته زه په درغنی کې نه یک چې زما یو مدرسه یو وخت ته غیر کې رحمت وګورئ محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمو ډېر او مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنۍ خونځه کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبه چې د دوهم څخه درېم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور وو د فضل کندهاري ښوونځي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور د فضل کندهاري ښوونځي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن در چوک تورته چې دغه ښوونځي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور ښوونځي زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ هلته شرایط ډېر خراب شول. موږ د خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات ورو ده کې نو بیا دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشته انتخاب کړی وو او هغه نیمګړی پاتې شو. لڅو علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې وروسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پانګونې ته مخه کړل، سوداګري ته مو مخه کړل؟
دوه شیان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد دغه مشهور جنگ چې په 1400 کال کې جنگ شو، زموږ د کورنۍ موضوع دا و چې هلته موږ تقریبا لږ د ایډیالو د دغو د وطن خواته ډېر شي، هلته زموږ په پوهنتون کې تقریبا یو څه مشکلات را پېښ شول. زموږ د پوهنتون کې چې هلته ډېر زما سره وو چې هغه یو ډېر محترم دوست قلندر دی صاحب، لږ مریض دی، الله پاک صحت ورکړي، چې پخوا د خوست والي چې وو هغه هم هلته زموږ سره په هغه پوهنتون کې هغه وخت هلته ګزاره کول چې ډېر یو محترم او د کتموږ دا سوشلته چې د جنګونه پېښ شول، نو کورنۍ ماته دا دغه راکړه چې ولاړم پېښور ته. د پېښور څخه خبرې بېرته موږ کوټ ته راغلم او د کوټ ته لاړم پرته کندهار سره مچون د جنگونو هلته ډېر سوله او کوم نه سوی کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خپل نه خط خپل مکرې شي پیښ نشي نو بیا د کندهار پر لوم
بیا څه و شو چې
د زراعت سره زما علاقه نه و، د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات و. اولین چې ما انتخاب کړی زما د درس په زراعت کې نشه کړو، بیا مې ټیپ کې نشه کړو، ما به دا اول ټیپ کې نشه کړو، بیا مې زراعت کې نشه کړو.
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره ترلاسه کړې په کانکور کې؟
کافي نمرې ترلاسه.
بله بله. محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهل یاست، څو اولادونه لري؟
دغه تعالی الحمدلله شکر ته اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورګان ان شاء الله.
که ماشاءالله ډیر ښه. د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې، خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده، مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته داسې دی چې دا ما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودره ودیستم یو وی دا ته سمه د کومه او بل ته چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چا پلار سي. نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې، کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي، یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې، حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم دریشه پاره تلور شه پاره د قران شریف په حافظان دي. او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو، دا موږ داسې فرق هم نکو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر وی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي. زموږ راګان کدي قدر پم چې زموږ راګان ما تر زامن هم سمات عزت کی او زما زامن تر ما د خپل ورونه عزت کینو، دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي، د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی.
دا ډیر ښه خبر ده. تاسو ویل چې د کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل کړ، لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم، تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پاتې شوی وای د غراز د رهبری کې مو رول لوبولای دی، نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې. کړه شو دا خصوصي سکتور، معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي، دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا؟
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی. خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور شو ته ویل کیږي. هغه دغه شی په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي. په تور د مثال کې زه تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت. اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر وجود ساده کالری ولی د کامیر شرکت هم صادق کالری ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. ما بل ورور چې دی هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سېکټور وایي.
د خصوصي سېکټور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعو د ټولو خلکو خصوصي سکتور وطمنېدي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 کنټینرز مش پاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانون لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ دې ته وجوړېدلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن ته شروع سولې ده د پانو سره مشکلي غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروژه ده د په دې وطن باندې چې باید پورته شي دا کازه غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچي حکومت په وخت په خپل امنیتي کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولي خصوصي په دې وطن باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لټه باندې سي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې راسي. بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد زه جناب ساتي صاحب زموږ لګره دي مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 تپات یا شپاله تپات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خط نور د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته وته انګل کومه کې وکړه هغه اوس په کونار کې زلزلې وسوره. یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه. تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د غدې تیر جمهوریت نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تقطوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دی کچې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنه په اړه کې ځړي اوسپنه په افغانستان څخه باندې چې د وخت جمهور رئیس دغه کوم چې هیڅ د اوسپنه به ولي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پر سوو سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللې مشته د $50 تللې په $200 یا $50 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل سید هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سید چې دا باید نورې ولاړې نشي او باندې سوالې دا غو رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا 30 فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستاسو اوس تقریبا خصوصي پورته حمایت هم کوي او توجه هم کوي چې تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کفایي ته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګری په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو په زغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او تاسو ته خارجان دغه تاسو توجه وکړئ. خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاری کوي او سرمایه گذاری کوي. د سرمایه گذاری د سرمایه گذاری کې ولې موږ دې ته هم پیسلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنې تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارد ته ورسېدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې درنو همکارانو د کوشش په نتیجه کې موږ وکولای شو د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارد اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډېر مهم مسله پدې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالی هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیله چې کوم څه وي دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بره علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجز په باره کې درته اوسه پرې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو دې خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ دا فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ته بیرته مرمه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ولې بیا هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج پور ټول مشران دا وکولی شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی پیسې یا د افغانستان توس اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلو دی او د تمه شت واسو خپل ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورکړل او ستغه به چې ګولې په وسني شرایط کې زپې کارو کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې کدا مشکلات لمن دولل کې چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولې شي چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي، یو بیلګه یې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډېر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکا له بیچ برته اعتماد وکي دا بیرته منځ نه راځي. غزمش ته چې امیانه متان دی ودی ودی کې بي اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاس سره وکي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کی او کوشش پیدا وکړي چې خپل وطن په آبادی کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې ورسې تاسو په کوم برخه سوال وکړي وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې و د موږ د جناب وزیر صاحب پیغام سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور کوي خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ اجدریو چې حتی نیمې پیسې هم ورکو په سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډېر میړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو وارد دل دی چالت په خپل په دایخ کې روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګی کې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی د یو غوزی کې یعنی دا څومره چکا وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډېر متوجه دي چې د صحیح محصول ورکوي ماته دا خلک راول چې په خوي محصول به مشکلات کې درو دمغرو سپرا محصول ورکوي پرما لیور کوي په دې خاطر چې زما په وطن باندې مطلب شنو ده هغه مهم خبر دي چې
په یعنی دغه اعتماد وساتل شوی دی بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا اوله ساعت اتله ساعت رسیدم اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په اوه ساعته کې اونیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز د کابل کې باید جوړ شي په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېری بندې لارې خلاصې دي ارزو به دغه چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب یې په شته ول جوړ شي خلک باید دلته تفریح ته لاړ شي نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه ولکه چې دوغو فلارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت پېښ شان نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کوي موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو سمه
شورینو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولسم پټه مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرښه د خزو وندې ته 13 بیا اوس چې اکثرا په کور کې نول شي ویدي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره مولوی چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر ښه زموږ محترم خوندې اختلاج دې ته عزت ورکنه ست کې هغه د غلوی په وزول مسد دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او اوناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را غلطان و خواهر پخپل پا تجارت مانی بخت و یا تجار و تجارت پا اسلام که سنت طریقه در او اسلام خپل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی اوست تجارت که نور هم تجارت پر مخلاص سیزمش شده جی پا کور که تقریبا اضافه در 1 میلیون شده یا وطنا پا غالوی که مصروفی دی اضافه تقریبا در 1 میلیون شده پا کور که پخپل در ارگانیک در چرگان غوشی دی در طول بازار در شده کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشه دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیون نفوس لري. که چیرې خارجان راځي دلته سره مې وزیر کې آیا موږ به لا تر ځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیې را جوړوي یا بې امریکا را جوړوي یا بې خارجان را جوړوي. دا پخپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سي کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخلو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه. وروسته درغې د پخپله د جلال آباد کابل لاره چې یو ډېره لو لاره وه دا هم موږ د وکولای شو چې په نوموږ به داسې کړو. افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپله سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به په افغانستان کې کار کوي او کار کولی. دا هم ډېر نوي چې بېله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیون یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزي اسیا 2 بلیون پاپولیشن جمع چین جمع روسیه دا موږ کولای شو چې وې مشلو. افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی کتلای چې یو ټوک یو ماته یو د تجیم او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې ته به تای پر ځان سم کزم حرکت نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای. نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم ته مهمه خبره را ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړي شي د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مهمه ده د پیټر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګری پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د پیټر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګری شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت کې رښتیا ویل دي. کله ان شاء الله رښتیا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شی ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي. د برجستون ټیرو چې تاسو خلک غرانی سي چې فاش نه شي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ټول هغه ته وایي سلسل کنټینر ځل کان چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ جوړی نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید پر خپل ځان باندې ډیر د باور واکې دا ولري هیڅوک تر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې کثرې پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سي چې ټول سوداګر ته می هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو. نور یې نور شه محترم ان شاء الله چې هغه به هم د برق په اړه کوي او هم به د لوی مدنونو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر استابیلیټی پیل استابیلیټی کار کوو پر ټول شاندو باندې پر ټول شاندې پارک او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې وکړو ته وکولای شي افغانستان کې بیا وخت لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم پښتي.
ډیر مننه بریلی اوسئ مومن صاحب.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
ځان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو تنا بغیر خو گجانا نا زندگی تیرو پر نو نام یا رکھی پسولا نو